شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې ورکوونکو شاوخوا 5 میلیونه کسان خپل نومونه ولیکي. سلامونه. نن جمعه ده، د غبرګولیا جوزا 13 د جون میاشتې 8. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په څو شیبو کې معرفي کېږي. په پیل کې له نوریاس نوري نه خبرونه اورئ.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې نن په ډله ییزه حمله کې 3 تنه وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر هغو تورونو ته په پام سره چې د دې هېواد ځانګړو ځواکونو ښایي په افغانستان کې جنګي جنایتونه ترسره کړي وي د دغو ځواکونو دفاع وکړه. د روسیې ولسمشر له چینایي چارواکو سره د خبرو او د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پیکینګ ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد ښار کې د وسلوالو په یوه ډله ییز برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولي ویانا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې 2 تنو بریدګرو غوښتل د ولسي جرګې د غړي فریدون مومن پر مېلمستون ډله ییز برید وکړي چې لومړی بریدګر د پولیسو لخوا په هماغه پیل کې په ډزو وژل شوی او یو بل بریدګر مقاومت کړی و چې ورسره په نښته کې د عامه نظم یو سرتېری وژل شوی دی. د ننګرهار د ولي ویانا زیاته کړه چې بریدګر وروسته په سیمه کې د ولسي خلکو یو کور ته ننوتی چې هلته هم ورسره مقاومت شوی دی.
بریدګر څیرمه د ملکي وګړو کور ته کله چې د امنیتي ځواکونو له لورې تر برید لاندې راغلی د ملکي وګړو کور ته تللی دی چې متاسفانه د کور دوه غړي یوه مېرمن ده او یو د کور مشر دی دا شهیدان شوي د زبیر په نامه او د هغه خور شهیدان کړي دي. د هغه مور او یوه کوچنۍ نجلۍ ټپیان شوي دي.
د ښاغلي خوګیاڼي په وینا په دې پیښه کې یو حمله کوونکی وژل شوی او یو یا دوه حمله کوونکي تر اوسه په سیمه کې ورک دي چې لټون پسې روان دی. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګیاڼي ویلي چې په حصارک ولسوالۍ کې تېره شپه د بهرنیو په ګډون 15 وسله وال په عملیاتو کې وژل شوي. د هغه په وینا دا عملیات د وسله والو پر ضد د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو کړي دي. د ناتو د نهه ویشتو غړو هیوادونو او په افغانستان کې د دې تړون د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د شاملو نورو هیوادونو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. په اوس وخت کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې چې هدف افغان ځواکونو ته روزنه سلا ورکوي ول او د هغوی ملاتړ دی نږدې 14000 بهرني سرتیری شته. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر هغو تورونو ته په پام سره چې د هېواد ځانګړو ځواکونو ښایي په افغانستان کې جنګي جنایت ترسره کړی وي د دغو ځواکونو دفاع وکړه. جولي بیشف د استرالیا په میلبورن ښار کې خبرلانو ته وویل چې د استرالیا ځانګړي هوایي ځواکونه په نړۍ کې یو تر ټولو ښه جنګي ځواک دی. خدای ومنله چې د دغو ځواکونو لخوا د غیر قانوني تشدد په اړه په یوه افشا شوي پټ دفاعي سند کې ادعا شوې هغه به وڅېړل شي. هغه زیاته کړه چې د غوځواکونو زموږ دفاع او زموږ د ازادۍ او د دفاع لپاره په جنګي شرایطو کې خپل ژوند په خطر کې اچولی دی. د امریکا د دفاع وزارت او بخیر د استرالیا د دفاع وزارت لخوا د دغه افشا شوي پټ سند له مخې د استرالیا ځانګړي هوایي ځواک په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د اجازې پرته او غیر قانوني زور زیاتي په کارولو تورن شوی دی. په افغانستان کې د استرالیا ځواکونو د فعالیت په اړه یوه څېړنه په 2016 میلادي کال کې ترسره شوې وه خو نتیجه یې پټه پاتې ده. د 2014 کال تر پایه چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسېد، د استرالیا ځواکونو ډېره برخه د افغانستان په اروزګان ولایت کې دېره وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسېد. ټاکل شوی چې پوتین به نن له خپل چینایي سیال ولسمشر شي جین پینګ سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو به خبرې وکړي. پوتین به همداشان د چین له صدراعظم لی کیکیانګ سره هم وګوري. د قزاقستان قرغزستان ولسمشران له مخکې د چهارشنبې پورې چین ته رسېدلی دي. چینایي چارواکو ویلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به مخکې له دې چې د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشریزه کې چې په قیګداو کې د جون په نهمه او لسمه جوړیږي ګډون وکړي، نن له پیکن څخه کتنه وکړي. چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان بنسټ ایښودونکي غړي دي او هند او پاکستان یې غړیتوب په 2018 میلادي کال کې ترلاسه کړ. ایران چې اوس څارونکی غړی دی، د دې سازمان بشپړ غړیتوب ته لیوالتیا ښودلی ده. افغانستان هم د دې سیمه ییزې همکارۍ د سازمان څارونکی غړی دی او ټاکل شوی چې په سرمشریزه کې افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون وکړي. د بلغاریا پارلمان د روسیې لخوا د هغو اټومي تاسیساتو د جوړولو پلان تصویب کړ چې 15 کاله یې د مالي ستونزو او هغو اندېښنو له کبله چې ښایي په دې سره د دې هېواد د انرژۍ ډېری اتکا پر روسیې وشي د اندېښنو له کبله ځنډیدلی و. د پارلمان وکیلانو دغه پارلمان ته 102 مثبتې او 14 منفي رایې ورکړې. د بلغاریا د صدراعظم بویکو بوریسف لخوا د وړاندې شوې دغې پراختیايي پروژې کار به د دانیوب د سیند په غاړه جوړیږي د اکتوبر د میاشتې له پایه پیل شي. بلغاریا تر اوسه د دغو تاسیساتو په جوړولو 1.8 مليارد ډالر لګولي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې د فشارونو له امله چې دا هېواد باید د انرژۍ له پلوه ډېر اتکا پر روسیې ونه کړي، د دغې پروژې کار په 2012 میلادي کال کې درول شوی و. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نومونه ولیکي.
خوش وختانه دغه ارقام اوس حساب کې 6 میلیونه ته رسېږي. تقریبا او په توقع کې دا څوره د آینده کې پاتې دا هم ډېر اوسط لاړ شي.
بلخو د انتخاباتو کمیسیون هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې په شپږو ولایتونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره احتمالي کاندیدانو خپل نومونه نه دي لیکلي. دا هم رې چې په ناتو کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. هڅه کوو چې په بروکسل کې خپل خبريال سره تماس ونیسو او په دې اړه تاسو ته ورستي جزئیات درکو. په جلال آباد کې ځینو وسلولو غوښتل چې د ولسی جرګې د یو استازي پر میلمستون حمله وکړي. په پیښه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د فرانسې ولسمشر خپل امریکایي سیال ته خبرداری ورکړي چې له خپلو متحدانو سره تجارتي جګړه دی نه پیلوي. حقیقت سره پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلای شئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي تمه شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نومونه ولیکي. تر دې مخکې د ټاکنو کمیسیون تمه شولې وه چې شاید 9 میلیونه کسان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر خپل نومونه ولیکي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر نن ازادي راډیو ته وویل چې په ښارونو او ولسوالیو کې د نوم لیکنې بهیر 3 ورځې نور هم غځول سوی دی. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه دغه شمېر کم شي. وصل وصل او نور تفصیل
په داسال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خبره د افغانستان نیمای وګړي د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. خو دغه کمیسون مسولین تمه لري چې 2 میلیونه وګړي د رای ورکونکو د نوم لیکنې په بهیر کې ګډون وکړي. له دې وړاندې دغه کمیسون ویلي چې په ټاکنو کې د 9 میلیونه تنو د ګډون لپاره آمادګي لري. د دغه کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مهاله 15.5 میلیونه وګړو نوم لیکنه کړې او د نوم لیکنې بهیر د جوزا له 22 نیټې نه 25 تا غزول شوه ده.
دا کوم تاګټ چې موږ ځان سره نیولې و نو هغه د 15 تر 20 نو پورې و. هغه په دې تناسب کې په خا انتخابات کې څومره د افغانستان خلکو سهم درلود او شرکت کړو او په هغه پیمانه موږ توقع و چې د ارقام موږ ولرو ستو چې خوشبختانه د ارقام اوس د 6.5 میلیونه تر رسیدي. د ستنام او توقع کې دا سور د آینده کې پاتې دا هم د ډیر اوسط لاړ شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو مخې د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر به په کلیو کې د جوزاله 9 نه د سرطان تر 15 منټې پورې روان وي. دغه کمیسیون مسولین وایي د چهارشنبه په ورځ دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1390 نوماندانو نوملړ ولسمشۍ ماڼۍ ته لیږلی دی. خغله هاشمی هله مندی خی چې د ولسمشۍ ماڼۍ لوري دی د یادو نوماندانو لړل یو تن دی دوی ته ژر تر ژره وو پیژندل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان یو تل د میاشتې په 28 نیټه تر سره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د سر یو شمېر بنسټونه په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکونکو د شمېر پړاندې ښنه لري. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی مشر یوسف رشید د جمعې پر ورځ آزاد رادیو ته وویل چې که چیرې 1 میلیون نوملیکنه وکړي نو ښایي د انتخاباتو پر ورځ 4 میلیونه ګډون وکړي چې دغه چاره به انتخاباتو ته لویه صدمه ورسوي.
خامخا نامنی د خلکو هغه لیوالتیا د کاندیدانو حضور دغه ټول به د خلکو پر ریکونو باندې تاثیر کوي. کمیسیون باید کوشش وکړي چې رقم په اوچات کی او دغه د غزوالو لپاره باید فکر وکړي. مونږ ته بیا هم ټینګار کوم چې صرف هم په 2 میلیون اکتفا کی او نور کار نه سره کیږي. زه بیا ډېر خوشبینه نه یم کېدای شي د رقم په ټاکنو پر ورځ باندې 4 میلیون یا 3 میلیونه پورته بیا لاړ نه شي.
ښاغلی رشید وایي د نوملیکونکو کسانو د شمیر په اړه د انتخاباتو کمیسیون لخوا وړاندې شوې شمېرې دقیقې نه دي او نوموړی له دغه کمیسیون نه غواړي چې دغه بهیر دې د یوې مودې لپاره نور هم وغځوي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 1 میلیون کسان خپل نومونه ولیکي. تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ چې د دغو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه څنګه روانه ده؟ کولی سئ چې د افغان بیسیم د 1948 شمیرې له لارې خپل اسمیسونه راته راوستوي. په څو شیبو کې درته لولو. بیا هم د انتخاباتو مسله تعقیبوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې په شپږو ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره احتمالي کاندیدانو نوم لیکنه نه ده کړی. نور حال د اکرام الله اکرام راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ته د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په نورمال ډول پر مخ روانه ده او دوی ترې راضي دي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی هغه راپورونه هم رد کړل چې ګوندې په شپږو ولایتونو کې ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ته احتمالي کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې.
ولی نور متوخو راتو کې نارمل دواره پروسی مخکې ده.
خاغلی هاشمی وویل چې د غزنی ولایت ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده خو حکومت باید په دې برخه کې لاس په کار شي. وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې جوزجان، تخار، غور، کاپیسا او کندوز هغه ولایتونه دي چې تر دې دمه پکې احتمالي کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دغو کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې پای ته رسیدو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تازه شمېرې ښیي چې په ټول افغانستان کې تر دې دمه 15.5 میلیونه رای ورکوونکي او د ولسی جرګې لپاره 8000 او د ولسوالیو شوراګانو لپاره 2100 احتمالي کاندیدانو د کمیسیون له بیلابیلو دفترونو معلوماتي بکسې ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وای وړاندې شوی معلومات دوی ته د قناعت وړ نه دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یعنی فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ لپاره معلومات مشکوک دي ځکه چې موږ اساسا نه لرو د څار د نهادونو هغه رسالات او وظیفه هم ده چې کمیسیون که غواړي چې د ټولو زیاده خواوو هغه باور په دغه بهیر باندې تاسو کې باید دوی سره معلومات شریک کړي او پټ نه کړي. نو زموږ لپاره دوی دغه پرېکړه چې معلومات شریک نه شي د اندېښنې وړ ده او دغه معلومات تر څو په ټولو تحقیق سره مخب شریک نه شي موږ نشو کولای په دې باندې باور وکړو.
د یادولو وړ ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن جمعه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د 9 غړو هیوادونو او د هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه لري. د دفاع وزارت سرپرست ویاند بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو په دې غونډه کې د افغانستان پر سوله او د ملي دفاعي ځواکونو پر ملاتړ بحث کیږي.
په دغه جلسه کې سه ټول د ناتو وزیران اشتراک کوي. د افغانستان د ملي اردو د حمایت په مورد او همدارنګه د صلح په مبارکه هم ځینې مسائل هلته بحث کیږي او هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډیر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2024 پورې د مونږ ملي اردو په خپل پخو کې ودرېږي
د ناتو په نننۍ غونډه کې روان امنیتي وضعیت، افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول، او تر 2000 میلادي کال پورې لا افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. د اوس لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نږدې 14000 بهرني سرتیري په افغانستان کې دیره دي. د افغانستان پر امنیتي وضعیت په بلجیم کې په داسې حال کې خبرې کړي چې په افغانستان کې لا هم د ناامنیو ځینې پېښې سوي دي. په جلال آباد کې وسلوالو کسانو نن هڅه وکړه چې د ولسي جرګې د یوه استازي پر میلمستون حمله وکړي. په پیښه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال پر سره په مستقیم تماس کې دی، نور جزئیات راکوي. په دې اړه نور معلومات څه دي؟
ډېره مننه سړي صاحب. د ولایت وینا ته ولا خو جنید معلومات له مخې چې دغه ځانمرګې بریدګر چې پله روانو سهار شاوخوا و بجې د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د چلمېتري په سیمه کې چېلته د ولسي جرګې وکیل فریض خان مومند میلمستونه چې اوس پکې د مومند شورا دفتر دی دغه سیمې ته پلی ورغلی دی، او په دغه میلمستون باندې ننوتی دی، او دې ترڅنګ وروسته بیا کور ته داخل شوی دی. د 14 نه وړاندې چې دوی کومې ډزې کړي دي، درې تنه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې، همدارنګه درې تنه امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د اوږدې پلټنې وروسته یو تن نیول شوی هم دی چې د دې په وینا چې دا به د دغه ځانمرګې بریدګر دوهم ملګری و چې په تنګ کور کې ځای پر ځای شوی و.
ډېره مننه. ومردل چې په جلال آباد کې د ولسي جرګې د یوه استازي فریدون مومند پر میلمستون وسلولو کسانو د حملې د کولو هڅه وکړه چې په دې منځ کې هم ملکیانو او هم وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې شبې پورې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په مسایلو کې تاوده موضوع دا ده چې د فرانسې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتنه کړې ده چې له خپلو متحدانو سره تجارتي جګړه دی نه پیلوي. ایمانویل ماکرون ویل دی، او د کاناډا صدر اعظم جوستین ترودو به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې پر خپلو متحدو هیوادونو د تجارتي تعرفې وضع کول د دوی ترمنځ پر تجارت ناوړه اغیز کولی سي. په همدې حال کې ښاغلی ټرمپ ویلي دی چې دی د امریکا د تجارتي حقونو د دفاع لپاره چې د جیوه په سرمشریزه کې ګډون د جیوه پسر مشی زکی گډون کوي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي. تکل صاحب، اول پښتنه خدا ولړي چې داسې ښکاری چې ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې د فرانسې د ولسمشر څنګهندونی د پخوا په نسبت یو څه توند وي، څنګه؟
مثال صاحب، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون څرګندونی داسې وي چې خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته تقریبا په څرګنده خبرداري ورکړ چې خپل متحدانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. هغه ویل چې امریکا داسې وکړي نو د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې G8 د نورو غړو لخوا به له انزوا سره مخامخ شي. البته د یادونې وړ ده چې د G8 د غړو هیوادونو مشران نن او سبا د کاناډا په کیوبک ایالت کې د سرمشریزې لپاره راټولېږي. ښاغلی ماکرون پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره کاناډا ته لروانې دومخ کې په یو پیغام کې ولیکل چې ولسمشر ټرمپ حتما نه غواړي چې هیواد یې منځوي شي، خو که اړتیا پېښ شي نو د ولیکل چې موږ به هم د یوې شپږاړخیزې موافقې لاسلیک کول، یعنی د دې تعرفې په وړاندې د اقداماتو په ترڅ کې د یوې شپږاړخیزې موافقې لاسلیک کولو ډاډه ونه کړو. ماکرون لیکلی چې د G8 پاتې شپږ هیوادونه هم اوس په یو رښتینی نړیوال قدرت بدل شوي، او امریکا باید دا خبره هیره نه کړي چې دا هیوادونه ټول په ګډه د امریکا تر مارکیټ نه یو لوی مارکیټ جوړولای شي. البته ولسمشر ټرمپ د ښاغلي ماکرون د پیغامونو په ځواب کې پر ټویټر یو ځوابي پیغام ولیکه، او په تبصره کې وویل چې دای په کاناډا کې د G8 په غونډه کې د تجارت په برخه کې د خپل هیواد د ګټې لپاره ګډون کوي، ځکه د په وینا له نورو هیوادونو سره د امریکا تجارتي موافقې ټولې په تاوان دي. دا خبره ولسمشر ټرمپ هم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او هم په تیرو تقریبا 1500 ورځو کې چې دی د امریکا د ولسمشر په توګه پاتې شوی دی، دا خبره په وار وار کړې ده.
بل اټکل صاحب، په هغه صورت کې چې ولسمشر ټرمپ د تعرفو د وضع کولو په برخه کې د دوی غوښتنې له پامه وغورځوي، د G8 د غړو هیوادونو ځوابي عکس العمل به څه وي؟
دا چې دقیقا اقدامات به د دوی یو مشخص اقدامات به د دوی څوي دا خو به وروسته معلومه شي. شاید د جیو په غونډه کې هم په دې اړه یو څه خبرې اترې وشي، خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جیو د سرمشریزې کوربه هیواد کاناډا ته له رسېدو وروسته د کاناډا له ولسمشر جستین ترودو سره د کتنې پر مهال وویل چې د دوستانو ترمنځ تجارتي جګړه باید نه وي. ښاغلی ماکرون څرګنده کړه چې د جی اوله سرمشریزې مخکې به د برتانیا، ایټالیا او جرمني د درې هیوادونه د جی او تقریبا مهمه برخه جوړوي. د دوی له مشرانو سره به هم په دې مسله خبرې وکړي. ماکرون وویل د ده لپاره اصول مهم دي او زیاته یې کړه چې دای ولسمشر ترودو به هڅه وکړي چې د امریکا ولسمشر دې ته قانع کړي چې پر خپلو متحدانو د تعرفو له وضع کولو لاس واخلي، ځکه د ده په وینا په تجارت کې او د هیوادونو ترمنځ په بزنس کې دا کار صحیح نه دی او مناسب کار نه دی.
ډېره مننه تکل صاحب. ومورېدل چې د فرانسې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي دي چې له خپلو متحدانو سره تجارتي جګړه دې نه پیلوي. ایمانوئل ماکرون وویل دی او د کاناډا صدر اعظم جوستین ترودو به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې پر خپلو متحدو هیوادونو د تجارتي تعرفې وضع کول د دوی ترمنځ پر تجارت ناوړه اغېز کولی شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د لغمان ولایت پر وضعیت خبرې کوو چې دغه ولایت والی محمد آصف ننګ به د دې یو ساعته پروګرام میلموي او ستاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. پروګرام د مبشن له دوو تر دریو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خبریږي. د تماس شمیرې هغه وخت لنیږي. د پاکستان او هند استخباراتو د پخوانیو مشرانو کتاب د جاسوس یادښتونه په اسلام آباد کې جنجالونه پورته کړي دي. د فرانسې خبری اژانس په دې اړه یو مطلب خپور کړی. مهمې برخې له رضوان مراد ناوري.
د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI د پخوانی مشر متقاعد جنرال اسد دورانی او د هند د جاسوسي ادارې را د پخوانی مشر AS دولت د یادښتونو کتاب چې په شاوخوا 2.5 کلونو کې بشپړ شوی دی 13 میاشت خپور شو. د جاسوس یادښتونه په نوم د کتاب په هند کې مثبت عکس العمل لرلې، خو اخوا ته په اسلام آباد کې بیا جنجالونه پورته کړي دي. په دې کتاب کې دواړو پخوانیو استخباراتي چارواکو په افغانستان او هند کې د پاکستان د نیابتي جګړو لکه د افغان طالبانو او حقانی شبکې تمویل او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو د برابرولو، د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په مسأله کې له امریکا سره د پاکستان د همکارۍ او د کشمیر د قضیې په اړه خبرې او نظرونه تبادله شوي دي. هندي ژورنالیست ادیتیا سنا چې د دواړو پخوانیو استخباراتي مشرانو لیدنې او خبرې تنظیم کړې دي وایي د امریکا او روسیې استخباراتو حتی د سړې جګړې پر مهال په خپلو کې د ارتباط او تماس چینلونه پرانستي ساتلي وو، خو ISI او د هند را چې له 1940 کال راهیسې له یو بل سره سخته دښمني پالي په خپلو کې تماس نه لري. ادیتیا سینا فرانس پریس اژانس ته ویلي د اسد دورانی او AS دولت د ګډ کتاب د لیکلو پروژه په پټه ترسره شوې ده او د دواړو پخوانیو مقاماتو د یادښتونو د لیکلو لپاره څلور کتنې شوې دي. دا کتنې په استنبول، بنکاک او کټمنډو کې د پاکستانی او هندي مقاماتو د رسمي غونډو په څنډو کې شوې دي. ژورنالیست ادیتیا سینا زیاتوي موږ د نیپال په کټمنډو کې په هوټل کې د یو بل په خونو کې ناستې وکړې او د هوټل د سالون په یوې څنډه کې مو هم خبرې کولې. په پاکستان کې د حقانی شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ISI پخوانی مشر اسد دورانی په خپل کتاب کې لیکي که پاکستان د دې ډلې پر ضد اقدام کړی وای نو نه یوازې خپل خلک به مو د ځان پر ضد پارولی وای، بلکې دا ډول وسلوالې ډلې به مو چې هیڅ کلی پاکستان ته زیان نه دی رسولی د ځان پر ضد کړی وای. اسد دورانی د پاکستان په آی بټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه لیکي د فکر کوي پاکستان په دې خبرو چې د القاعده مشر د غلطه پټ دی، خو د نوموړي په خبره د هغه شخص د منځوړلو په اړه له امریکا سره همکاري چې په پاکستان کې اتل بلل کېده اسلام آباد له شرم او رسوایی سره مخ کاوه. د پاکستان او هند استخباراتو پخوانیو مشرانو په خپل ګډ کتاب کې د کشمیر په مسأله هم خبرې کړې دي. د هند استخباراتو پخوانی مشر AS دولت چې په کشمیر کې د هند پالیسۍ منتقد دی ټینګار کوي چې پاکستان د کشمیر په وسلوال بغاوت کې لاس لري. د جاسوس یادښتونه کتاب په هند کې مثبت نظر خپل کړی دی او په دې اړه د کتاب د لیکوال او د استخباراتو پخوانی مشر AS دولت سره تلویزیوني مرکې هم شوې دي. خو بل لورته په پاکستان کې د اسد دورانی اداګان چې په زیاترو مواردو کې د پاکستان د رسمي دریس خلاف دي بدنامون کې بلل شوې دي. د پاکستان پوسټ 13 میاشت دورانی خپل مرکزی قمندانې ته وباله چې د کتاب د یادښتونو په اړه سپیناوی وکړي. د غراس پر نوموړي د پاکستان نه پر وتلو بندیز هم لګیدلې ده. د پاکستان د پوځ وین آصف غفور ویلی دي د ایس ای پخوانی مشر اسد دورانی د کتاب لیکلو اجازه نه درلوده. غفور ویلی دي کله چې خطا کیږي نو پر وړاندې به سخت عکس العمل هم خودل کیږي. فرانس پریس اژانس وی د پاکستان او هند استخباراتو د دوه پخوانیو مشرانو ګډ کتاب په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د پاکستان پوز تر فشار لاندې دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په اپریل میاشت کې ویل د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال په بریدونو کې پاکستانی وسلوالو لاس درلود. بلور ته په قبایلی سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې د پاکستان پوز د طالبانو او نور وسلوالو په ملاتړ تورنوي پر پوز فشار راوسته دی چې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د لادره کولو لړۍ ختم کړي. د پاکستان د پوز پخوانی جنرال سعد خان وای د جاسوس یادښتونو کتاب په داسې وخت کې خپور شو چې د پاکستان پوز له سختو سیاسي فشارونو سره مخ وو او همدې ته په پام پوز باید اقدام کړی وای. بل پخوانی جنرال تلت مسعود ویلی اسد دورانی له ځینو کرخو اوخته دی او هغه کول شول چې په دې کتاب کې پاکستان په بهتره توګه وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالعزیز خاطری زوی د ارغنده ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته څنګه وهم او سلامونه او توام کارکونکو ته ورسو تر سلامه. دغه پیشنهاد چې افغاني صاحب کړی دی د اختر په باره کې ده او دا وړاندیز دی او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښ دی چې دا یوه پدې کې لس ورځې وربند د طالبانو سره هغه دا څلوېښت کاله چې دا خبره چدر وسه وکړي او پای تعالی دی چې طالبان یې هم ورسره عملي کړي په دا لس ورځې چې دا وربند وسي نو به د مسلمانانو زړه تولېږي. د افغانانو چې یو وخت ټول راتلونکی دی په دا رقم باندې چې دوی یو لږ لږ سرک کوي او لږ لږ د څراغ رڼا معلومېږي نو بیا زموږ زړه تولېږي چې انشاءالله سوله راتلون کې د خدای تعالی د سولې راولي د دې روزې په برکت او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبادت سامان خبر کوم د شکر بری ولسوالینا اشرف غنی خو ډیر څه تر وکړي اوربند وکړو په اساس چې څنګه باندې کې طالبان کېدې چې اوربند کې چې څنګه اعلان وکړي. والسلام په احترام
بلې د هلمند ولایت مدلی ولسوالی او سیدین کې پیغام دا و چې د روژې د احترام په خاطر که څوک احترام لري روژې ته او د خدای تعالی دی او حکم ته نو جنگ دی بس کی او که نه لري نو خپل جنگ ته د ادامه ورکړي نو په هغه کې به خپل د دنیایي مفاد او ګټې ویني. د اسلام په مسلمانانو د وجلو د ختمېدا څخه دې لاس واخلي که چیرې اسلام وي او اسلام ته احترام لري د دې روژې مبارکې په خاطر د دې قرآن عظیم شان چې د دې روژې مبارکې نازل شوی د احترام په خاطر دي که جنگ څخه د دنیاوي مفادات څخه دي استفاده نه کوي او جنگ څخه دي لاسنیوي وکړي تر څو افغانان او مسلمانان په اختر کې خوشحالي کې خپل ژوند تیر کړي. نو که څوک احترام نه لري نو الله تعالی جل شانه انتقام د دې رژیم باندې کې د دې څخه واخلي او دې به همیشه دغه ستړي ستومانه ذلیل او شرمنده وي او همیشه دې وي. السلام مولوی احمد د هلمند نه بلې وصالي یو شګین.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
سنگاپور غواړي سش کال د نړۍ تر ټولو د اوږده هوایي سفر ریکارډ ټینګ کړي. اسمت سروان نور معلومات وړاندې کوي.
سنگاپور غواړي چې د سش کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ تر ټولو د اوږد هوایي سفر ریکارډ ثبت کړي. دا پرواز به چې 3:15 بوي د سنگاپور له چانګي هوایي ډګره پایل او د نیویارک په نیویارک هوایی ډګر کې پایته ورسیږي. د سنگاپور هوایی شرکت وایي په نړۍ کې تر ټولو د اوږد او بې وقفې هوایی سفر خدمات یو وار بیا د اکتوبر په میاشت کې پیلوي. عموما په اوږدو سفرونو کې الوتکې څو ځایه په هوایی ډګرونو کې تم کیږي. حاضر دمه تر ټولو د اوږد الوت ریکارد قطر ایروی ثبت کړی دی چې له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې و. د سفر ول ساعت او 40 دقیقې دوام وکړ. د سنگاپور او د امریکا د نیویارک په هوایي سفر کې به ل 350 900 ULR الوتکی کار واخیستل شي. په دې الوتکه کې 101 پټه سپرلی ځای شي. د سنگاپور هوایي شرکت له 2004 څخه تر 2014 پورې هم غوښتل چې همدومره اوږد او بې وقفي سفر وکړي، خو د دې لپاره چې د دې هوایي شرکت عواید تر اټکل کم شول پرواز لغوه کړ.
له دې سره 12 بجې سوې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته یې اورېدلی سئ. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد ښار کې د وسلوالو په یوه ډله ییز برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دغه ډله ییز برید د ولسي جرګې د غړي فریدون مومن پر میلمستون شوی و. د ناتو د نهه ویشتو غړو هیوادونو او په افغانستان کې د تړون د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د شاملو نورو هیوادونو دفاع وزیران نن د بلجین په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه بحث کوي. روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر هغو تورونو ته په پام سره چې د دې هیواد ځانګړو ځواکونو ښایي په افغانستان کې جنګي جنایتونه ترسره کړي وي د دغو ځواکونو دفاع وکړه. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس له بریتانیا څخه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په لار موندنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله بریتانیا ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې پرون د بریتانیا د نړیوالو پرمختیایي چارو له وزیر پینلوف ماري سره وکتل او له هغې وغوښتل چې بریتانیا د افغانستان په اړه د نړیوال اقتصادي کانفرنس کې فعال ونډه واخلي. ټاکل شوی چې دغه د افغانستان په اړه نړیوال اقتصادي کانفرنس د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سویس په جنیو ښار کې جوړ شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې به 5 میلیون کسان خپل نومونه ولیکي. د دې کمیسیون یوه کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د همدې هدف لپاره په ښارونو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر 3 ورځې نور تمدید کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرولو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسېد. ټاکل شوی ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سر مشیزه کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د بلغاریا پارلمان د روسیې لخوا د هغو اټومي تاسیساتو د جوړولو پلان تصویب کړ چې 15 کاله د مالي ستونزو او هغو اندېښنو له کبله چې ښایي په دې سره د دې هېواد د انرژۍ ډېری اتکا پر روسیې وشي د اندېښنو له کبله ځنډېدلی و. او په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشیزې لپاره تیاری نیسي، د فرانسې ولسمشر پرون د متحدو ایالتونو ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوریدل او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس دې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناتو د 9 غړي هیوادونو او هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. احمد شیبر په بروکسل کې دی چې د ناتو دغه غونډه تعقیبوي. شیبر صاحب، تم څه ده چې پر نورو کوم مسایل و په دې غونډه کې بحث وسی؟
مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړم، دغه دوه اساسي موضوعات دي: د نورو ځواکونو استول افغانستان ته او تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته. البته تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستې مسلې په سر باندې ممکن د ناتو په دې غونډه کې موافقه وشي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون دا خبره وکړه چې له دې موافقې وروسته به د ناتو د مشرانو په غونډه کې چې د جولای په 2 اونۍ کې په بروکسل کې جوړی شي بیا نهایی موافقه وشي چې له 2000 تر 2030 کال پورې له افغان ځواکونو سره مرسته وشي.
بله، شیبر صاحب، تر دې مخکې د ناتو په نورو غونډه کې د اوکراین مسله به ډیره توده وه، د روسیې مسله به ډیره توده وه، دغه راز د اروپا په ختیځ کې ځینې نور اقدامات به همیشه د ناتو په دې غونډه کې ارزول کېدله. اوس ملمیلي چې افغانستان یو بیا د غونډې په اجنډا کې مهم ځای نیولې دی، علت څه شول کېږي چې ولې افغانستان د دوی لپاره بیا مهم سوی دی د تیرو کلونو په نسبت؟
البته د تیوا اشاره وکم د ناتو د دفاع وزیرانو په دغه دورزنی غونډه کې پرون د افغانستان موضوعات ډیر زیات مهم نه وو، ځکه چې په نور موضوعاتو باندې خبرې کړې، د عراق د ځواکونو روزل، د اردن د ځواکونو روزل، خو بیا هم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته کړه د افغانستان مسله بیا هم یاد شو او د ناتو عمومي مشر بیا د افغانستان موضوع ته اشاره وکړه. تر غونډې ورس مخکې هم په خپل خبري غونډه کې د افغانستان مسله یادوله. لالوی سره شای د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اگست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي تاثیر وي، چې ځینې څېړونکو دغه تحلیل وي چې دغه ستراتیژي کار ورکړی دی او کنه. شای یو لته هم دا وي، او بل لته دا دی چې د ناتو ډیره مهمه غونډه را روانه ده، پنځه اونۍ د ناتو د مشرانو غونډې ته پاتې دي، نو د ناتو د مشرانو په غونډه کې باید ځینې ډېرې مهمې پریکړې د افغانستان په برخه کې وشي، لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرستې، او تر 2000 کال پورې، ځکه چې د دغو مرستو له خاطره په دې غونډه کې باید دقت وشي او دوی دا وارزوي چې د افغانستان ماموریت نړیوال څرنګه مخته وړي.
بله شیبر صاحب، د سیګار په یو راپور کې ویل سی وی دی چې د افغان پوځیانو شمیر هغومره نه دی لکه څنګه چې په رسنیو کې ویل سی وی دی، د غرض په دینو نورو راپورونو کې په افغان قوو کې د اداري فساد مسله راغلی ده، د غرض د خیالي سرتیرو موضوع ډیره ګرمه و. د افغانستان دفاع وزیر هم په دې غونډه کې برخه لري. د ناتو غړو هیوادونو او هغو هیوادونو چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، په ځواب کې له افغانستان څخه څه تمه ده چې څه غوښتنې مطرح کړي؟
تروسه پوری خو د ناتو عمومي مشر دغه خبره یاد کړې ده، د ویل دي چې په افغانستان کې اداري اصلاحات مهم دي او په افغانستان کې له فساد سره مبارزه مهمه ده، د بشري حقوقو مسلې ته هم اشاره کړې ده. خو په ورته وخت کې د ناتو عمومي مشر د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې ډېر پرمختګ کړی دی او په خپل شو درېدلې دي، او د خبرې ته هم اشاره وکړه چې له 2014 کال راورسته چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستان وتلي دي، دوی توانېدلې چې د افغانستان د شهرونو امنیت ټینګ کړي. همدې مسلې ته په ناتو کې د امریکا دایمي استاز بیلی کی بیلی هاچسن هم وو اشاره وکړه، ویل چې افغان ځواکونو پرمختګ کړی او دا پرمختګ دې باید شوه دی چې په افغانستان کې سوله ته مشکلی پیدا شي.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبریال احمد شیبر و په برکسل کې چې د ناتو د نننۍ غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکول. تمه ده چې په دې غونډه کې نن تر ډیره د افغانستان پر وضعیت خبري وسی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولین وایي په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام،
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
سیازادی رادیو ته غوړیاس زین اوریدونکو اسمیسونه راسته ولدی. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه په خپل اسمیس کې لیکلي چې د بروکسل ناسته د افغانستان لپاره مهمه ده. محمد عارف محمدی له غزنی څخه لیکلي چې حکومت باید د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي چې ناامنی او ټکرونه په دې ورستوي کې ډیر اوربندی کیږي. ګل زمان صادق له کونړ څخه لیکلي دي چې د بنگلاديش په وړاندې د افغانستان پر لپسې درېمه بریا ټول هیوادوالو ته د خوشحالۍ زیری وو. او احمد لیکلی دی چې د نوملیکنې پروسه د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې پروسه هغه څه چې د خلکو تمه وه سمه روانه نه ده. د کونړ سیند د چپچپانده کېدو له کبله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د زاخیلو له سیمې څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. دوی په خراب امنیتي وضعیت کې او په ټولنیز وضعیت کې ژوند کوي. شاه محمود شینواری راپور لري.
هر کال د ګرمۍ په موسم کې سندونه په مستۍ راځي. ځینې سندونه کله کله دومره چپانده شي چې د نږدې سیمو زراعتي او د استوګنو ځایونه هم له ځانه سره لاندې کوي. د تیرو کلونو په شان سکل هم د کونړ سیند په مستۍ راغلی چې له امله یې د داخلو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي. د کامې ولسوالۍ د داخلو اوسیدونکو ننګیالی وایي د کونړ سیند د تیرو کلونو په پرتله ډیر زیات چپانده شوی دی، او همدا لامل دی چې د دوی په سیمو کې د خلکو استوګنځایونه او زراعتي ځمکې زیاتې خرابه کړي.
البته درې ورځې کېږي چې د داخلو په قریه باندې د کامې ولسوالۍ کې البته سیند راغلی، د داخلو قریه، د بیلایاري قریه او د مسلم آباد قریه، او همداشان د خالچي قریه د یو غټ تخریب سره مخامخ ده. دوه وو نیم سوه کورنۍ غالبا بې ځایه شوي دي، او همدا اوس فعلا خلک لګیا دي چې خپلې کډې بري او د ساحې نه وځي. سید عبدالواحد پاتیا نومېږم او ورځ پخپله دې ساحل تللی یم. دا ساحه موږ د نږدې نه کتلې ده، درې زره جریبه شاوخوا ځمکه چې ده دا اوبه وړې ده او ولسونه چې دی ډېر مشکلاتو سره مخ کې هم ده. اوس کړي بارېږي روان دي، تر اوسه پورې د درې ورځو کې موږ زمونږ د ولس پوښتنه والا کې چې کړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي دوی د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې ته دنده سپارلې چې د زیانمنو شویو کورنیو سره لازمه مرسته وکړي. د ولایت وینا تاوله خو ګڼي زیانمنو شویو کورنیو ته ډاډ ورکړی چې دوی ته به د اړتیا وړ بیړنۍ مرسته زر ور ورسیږي.
د کامی زخیلو په سیمه کې تېرې ورځ سیلابونه راوتلي، ځینې کورنۍ د دې سیلابونو له امله زیانمنې شوي. ننګرهار والي په سپارښتنه باندې هم د کامی ولسوالۍ او هم د هسکې مینې ولسوالۍ لپاره بیړنۍ کمیټې ته دنده ورکول شوې تر څو هغوی سره مرستې وکړي.
د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي زیانمنو شویو سیمو ته یې د سروې ټیمونه استولي او کله چې څېړنې بشپړې کړي سملاسي به یادو سیمو ته مرستې ور ورسوي. تېر کال هم د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله په لسګونو کورونه او په زیات اندازه زراعتي ځمکه اوبو لاندې کړې وه. د سیمې خلک له ولایتي ادارې نه غواړي چې د موقتي مرستې پر ځای دې د دوی د استوګن ځایونو او زراعتي ځمکو د خوندیتوب لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي.
د کابل ځینې اوسېدونکي د مځکې لاندې د اوبو له ککړتیا څخه اندېښمن دي او شکایت کوي چې دغو اوبو ورته بېلابېلې صحي ستونزې پیدا کړې دي. دوی وایي د ښار په ځینو برخو کې ان د اوبو خوند او رنګ هم په دې وروستیو کې بدل سوی دی. بلخوا د افغانستان د ښاري اوبو رسولو شرکت د دغو ستونزو په منلو سره وایي چې د کابل د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري. ناجیه ساپی په دې اړه یو تفصیلي راپور برابر کړی دی.
د کانالیزاسیون نشتون په خپل سر د ژورو ساګانو کیندنه او په دې برخه کې د مدیریت نشتون د نفوسو زیاتوالی او یو شمیر نور هغه موارد دي چې د کابل ښار د ځمکې لاندې اوبه یې ککړې کړې دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم د ځمکې لاندې د اوبو له ککړتیا څخه اندېښمن دي او شکایت کوي چې دغه اوبو ورته بېلابېلې روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي. دوی وایي د ښار په ځینو برخو کې ان د اوبو خوند او رنګ هم بدل شوی. دوی وایي د ځمکې لاندې اوبه ککړې شوې دي، موږ ته بېلابېلې روغتیایي ستونزې پیدا شوې دي، ان د اوبو خوند او رنګ هم بدل شوی. اړوندې ادارې باید جدي تدابیر ونیسي.
او په چې دی د مردار دی د ویلو او په دی د مصالح تاسو نام ماشنام دا خراب دی دا او په نه دی چکلو نه دی.
دوی وایي کچیر په کابل ښار کې د ځمکې لاندې د اوبو ککړتیا مخاونه نیول شي د نورو ستونزو ترڅنګ به د اوبو ککړتیا په لوی ستونزه بدل شي. لبلې خو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي د ځمکې لاندې د اوبو ککړتیا د معدې، ګردو او اسهالاتو په ګډون بیلابېلې ناروغۍ پیدا کړې دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فیض محمد میثاق په دې اړه وایي
د اوبو د غیر صحي اوبو په وجه باندې، یعنی د خراب اوبو په وجه باندې مختلف مرضونه لکه اسهالات میویلې، ماشومانو ته اسهالات ډېر زیات چې پیدا کیږي، دا استفراقات او هغه چې ورته یې کنه اسهال او استفراقات د دې مریضان ډېر زیات دلته مراجعه کوي. او دین علاوه مورخه یا ټایفایډ لویه تبه چې پښتو کې ورته د دې مریضان ډېر زیات دلته مراجعه کوي.
سره له دې چې حکومتي چارواکي په دې اړه دقیق ارقام نه لري، خو تر دې وړاندې په کابل کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق په حواله ویل شوی چې د کابل ښار د ځمکې لاندې 80% اوبه ککړې دي. د افغانستان د ښاري اوبو رسولو او کانالیزاسیون شرکت رئیس حمیدالله یالنی وایي دا مهال د کابل ښار په بیلابېلو برخو کې اوبه ککړې دي. دی وایي په دې وروستیو کې د اوبو ککړتیا پاره ډېرې سرګندونې کېږي. زه د یو مسؤل په توګه دا زه نه ردوم چې اوبه ککړې نه دي. یقینا دا ستونزه شته او موږ هم اندېښمن یو. هسې مو پیل کړي څو د اوبو ککړتیا مخنیوی وشي. د اوبو او انرژۍ وزارت هم باید په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي. نوموړي وویل د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره دغه ریاست پلان لري چې په روان لمریز کال کې د کابل ښار خواجه بغرا په سیمه کې د اوبو لومړنۍ تصفیه خونه جوړه کړي او په وینا یې چې په نږدې راتلونکي کې به څلور نورې تصفیه خونې د ښار په بیلابېلو برخو کې جوړې کړي. د افغانستان د ښاري اوبو رسولو او کانالیزاسیون شرکت وایي دا مهال د افغانستان 40 ولایتونه د اوبو رسونې له خدماتو برخمن دي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبو له ککړتیا اندېښنه څرګندوي او وایي حکومت په تېرو کلونو کې نه دی توانېدلی چې کابل ښاریانو ته صحي اوبه ورسوي. د دغې جرګې یوې غړي آریان یون وویل
کابل ښار خار ډیر وړوکه خار ده دلته باید نفوس ډیر کم وي تقریبا د 1 میلیون وګړو ظرفیت افغان کابل خار لري خو بدبختانه اوس 2.5 میلیون نفوس ژوند کوي نو د دې په خاطر ورس پورس د اوبو مصرف هم ډیریږي او د اوبو ککړتیا هم ډیره شوې ده نو دغه اندېښنې را مخې ته کړې ده د حکومت وظیفه ده چې د اوبو د مارولو په خاطر باید دوی بندونه جوړ کړي تر څو اوبه ذخیره شي او هم د باران اوبه چې د هغې دپاره بیر یو سیستم جوړ کړي هغه کمې واورې چې کېږي د هغې دپاره بیل هغه اوبه چې روزمره مصرفېږي د هغې دپاره چې باید دا بېرته د دې نه استفاده وشي باید دوی تصفیه خانې جوړې کړي هغه اوبه باید بېرته دویم ځل دپاره هم ترېنه استفاده وشي خو دغه ټولو مسایلو کې ولسونه هم په دې کې ګرم دي کوم خلک چې کابل په ښار کې ژوند کوي باید د بې ځایه مصرف څخه لاس واخلي د اوبو سره ډېر احتیاط وکړي او همدا حکومت بهترینه لاره دا ده چې د اوبو بندونه جوړ کړي د اوبو ذخیرې جوړې کړي تر څو د افغانستان یعنې په کابل په ښار کې دغه د اوبو سطح نور هم ټیټ نشي
میرمن یون وایي دا مهال ډېرې کابل ښاریان د اوبو له کمښت سره هم مخ دي دوی همدارنګه وړاندیز وکړ چې حکومت باید د ژورو څاګانو په کیندلو او تصفیخونو په جوړولو د اوبو له ککړتیا مخنیوی وکړي په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم دا مني چې د کابل ښار په ځینو برخو کې د ځمکې لاندې اوبه غیر صحي دي او د کارونې وړ نه دي خو د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وویل د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره اړین پروګرامونه تر لاس لاندې نیول شوي دي
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې هغه تشویش او په دې ساکې چې موږ په تو کال مخکې دا وړاندې کړی ده دا موږ ویلي دي او موږ ته دا ثابته شوې ده چې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبو ککړې دي د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اوبو کیفیت ته لومړیتوب ورکړی ده موږ تقریبا 2 میاشتې مخکې د 1390 کال په وروستیو میاشتو کې موږ یو وتوانېدلو چې یوه نوې مقرره رامنځته کړو او دا مقرره مشخصه د اوبو د سرچینو د کیفیت ساتنه ده یعنې په مجموع کې د اوبو له کیفیت سره سروکار لري چې څنګه موږ کولی شو هغه اوبو یا د اوبو هغه سرچینې چې موږ ته یا د کابل ښار ته یا نورو ولایتو کې ښاریاتو ته او خلکو ته اوبه تامینوي د دوه ساتنه وکړو د دوی حفاظت وکړو
کابل ښار نه یوازې دا چې اوس مهال تر ټاکل شوی کچې د ډیرو وګړو کوربه دی بلکې د یو شمیر شرکتونو او وګړو لخوا د کیمیاوي موادو پلاستیکونو او کثافاتو اچول د ښار کې د ککړتیا لوی لامل ګرځېدلی خو د دې ټولو سره سره د ولسی جرګې یو شمیر غړي خبرداري ورکوي که په کابل ښار کې د اوبو د غستونځ هم داسې پاتې شي د ښار به تر راتلونکو کلونو پورې د بدو چاپیریالي اغیزو شاهد وي حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
السلام علیکم دوستانو ستړي مسی په یو بل ونیزه پښتو خبرونه حقیقت څه دی کې زه رحمت الله افغان تاسو هرکلی کوم په دې وروستیو کې له امنیتي تدابیرو سربیره بیا هم په کابل ښار کې انتحاري حملې او چاودنې زیاتې شوې چې تر ټولو وروستی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دیني عالمانو غونډې په نښه کول و په کابل ښار کې د دغو ستونزو او دا چې ولې په وار وار دا ډول پېښې رامنځته کېږي عوامل یې څه دي دا ځل مو د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې د کابل د ګارنیزون ویان ډګرمن محمد شاپور شریفیار میلمه کړې ده او په دې او نورو موضوعاتو ورسره غږیږو مننه شریفیار صاحب چې وخت مو راکړل که په عموم کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې دا مهال کابل ښار له څومره لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی
مننه تشکر کوم ستاسو نه په کابل کې زموږ امنیتي ځواکونه شپه او ورځ زیار باسي او د کابل ګارنیزون لوی قومندانۍ چې په د دې ارګانونو په راس کې دی لکه د فرقې 111 د کابل امنیه قومندانۍ یا د زون یو سل یوم زون او د ملي امنیت د ریاست د کابل چې د دوی په راس کې د ګارنیزون دی زموږ پلانونه دا دي چې موږ په هر برخه کې تدابیر ونیسو چې دغه د دښمن هغه پلانونه چې دی هغه شان کو ولی د تهدیداتو په هکله باید ووایم چې د کابل په هغه سطح چې مونږ وایو چې لوړ تهدیدات دی هسیم نه دی او داسې م نشو ویلی چې مکمل تهدیدات نشته په کابل کې تهدیدات شته ولی زموږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې د دښمن دغه پلانونو مخنیوی وکړي
پلان ته په کتلو سره څو ورځې وړاندې د کابل کې د کورونا چارو وزارت ودانۍ ته نږدې انتحاریان وتوانېدل چې ورسېږي
دغه تروریستي حملات چې دي انتحاري یو پیچلي حملات دي چې زمان امنیتی ځواکونه کله چې تشخیص کې شي دا مثال انټرنټ دی تاسو لیدلی چې په ډیر میړانې سره حتی دغه انټرنټیانو ته زمان امنیتی ځواکونه غیږه ورکړي دي او د هغوی په مقابل کې درېدلی دي او خپل ځانونه یې سپر کړي دي چې زمونږ د هیوادوالو امنیت ټینګي. ولې په هر حال بعض وخت داسې پیښیږي په سلهاو دغه تروریستان او دغه ډلې په کابل کې د امنیتي ځواکونو له خوا نه نیول شوي دي او توقیف شوي دي، د بعض خلاونو استفاده کوي ځانونه رسوي، او دوی ته عمومي هدف یوازې امنیتی ځواکونه نه دي، دوی ته هدف
کورنۍ شر وزارت ډېر یو اساس ځای کې دا ډېر امنیتي تدابیر هلته نیول شوي دي. څنګه انتحاري توانېږي چې داسې اساس نقطې ته ځان ورسوي بیا هم امنیتي ځواکونه دلته پرنه دي؟
یو خو د دغه امنیتی ځواکونو د میړانې چې د دوی په مقابل کې د ملي د کورنیو چارو په وزارت کې چې دوی ودرېد او دوی له منځه وړله میړانه وکړله او دوی له منځه وړل، دوی پرېنه خو چې خپل هدف ته ورسیږي دا خو د ستایل وړ تقد زموږ دوام لري چې دوی دغه انتحاریان چې وسایتو کې راغلی دي د کوم لار راغلی دي دي کې زموږ امنیتی ځواکونه کار کوي چې تر څو دغه تحقیقات تکمیل شي بالغې نه کولای شي چې موږ مطبوعات سره شریک کړو.
څه موده وړاندې تاسو د کابل ښار د امنیت خوندیتوب لپاره امنیتي پلان جوړ کړی و. ښار مو په بېلابېلو برخو ویشلی و، شنه ساحه، ډیپلوماټیکه ساحه. دغه پلان په امنیت تاثیر درلود؟ که درلود نو ولې بیا په ښار کې انتحاري حملې او چاودنې کیږي؟
امنیتي پلان چې موږ په کابل کې لرو او کابل هم په بېلابېلو برخو کې د امنیتي لنګانه تقسیم کړی دی چې لږ شنه ساحه ده او بعض ډیپلوماټیکه ساحه ده، زمون امنیتی تدابیر شپه او ورځ دی کی شته. ولی چې دښمن کوم اهداف لري او تاسو ته معلومه یی چې زمون امنیتی ځواکونه د کابل په ښار کې ډیر د دښمن پلانونه چن کړی دي، او وایو چې د 100% نه چې دښمن پلانونه لري تقریبا مونږ شپه ته 80% د دوی مخنیوي کیږي. ولی یو دوه درې مثال بعض وخت دا حملات کیږي لکه مینونه، چسپکی مینونه دي، یا مثال بعض ځایو کې انتحاري کیږي. خو معمولا چې یو د ډیرو ممالکو کې تاسو چې لیدلی اورېدلی چې څوک چې د خپل ځان نه تیری ولې تر څو چې هغې ته ټول هدف دی که مسجد دی هدف دی، اطفال ماشومان هدف دی، هر
ځیکېسب که یو موضوع ته راسو ګورو، په ششدره کې په یوه دروازه کې درې ځله په یوه دروازه کې انتحاري حملې کیږي، بیا هم تدابیر نه نیول کیږي، دلته ستونزه پسې کېده؟
داسې دی چې تدابیر د امنیتي ځواکونو شته، په هر ساحه کې موږ تدابیر امنیتي لرو. بعضې وخت سړی زمونږ مسؤولین امنیتی ځواکونه مثال پیژندل کیږي نه، داسې دی چې دښمن که و پیژندل شي خو دوی ورته خپل سینه سپر کړی دی، او تاسو لیدلی په ټول ځایو کې چې دغه انتحاري حملې شوي هغه شوي زمونږ امنیتی ځواکونه پکې شهیدان شوي دي، دوی له منځه تللي او زمونږ ماشومان سپین ږیري داخل. ولی دښمن ته ټول هدف دی په کابل کې، مثال کابل کې که تاسو متوجه شئ جماعت ورته هدف دی، ماشومان ورته هدف دی،
خو باید امنیتي ونیول شي.
بالکل تاسو که متوجه شئ چې زمونږ امنیتي ځواکونه شپه او ورځ زیار باسي چې دوی د حملاتو مخنیوي وکړي، ولی تاسو ته به معلومه یې چې په سلهاو دغه تروریستان نیول شوي دي، همدا اوس په جیلونو کې پروت دي.
د کابل ښار ته داخلیدونکو دروازو کې امنیت ټینګ کړی، د امنیتي ځواکونه مو زیات کړي، تلاشیانې مو سخته کړي دي، خو بیا هم کابل ښار ته انتحاري حملې کیږي، کابل ښار ته انتحاریان نوځي، دغه کسان له کومه ځای راځي؟ ولې په مخنیوي کې امنیتي ادارې په ځانګړې توګه کابل ګارنیزون پاتې راغلی؟
زموږ امنیتي تدابیر امنیتي پلانونه په دې وجه د کابل په دروازو کې دي. د کابل دروازې امنیت اوس تامین شوی دی، او پولیسو پکې د ملي پولیسو ملي اردو او امنیت لخوا نه تدابیر کیږي، سکینرونه لګېدلي دي، وسایط چکیږي، کله کوم مسافرین چې د بهر نه راځي کابل ته چکیږي. ولی باید وویل شو چې کابل کې یوازې دغه څلور یا شپږ یا نه دروازې نه دي، مونږ تقریبا فرعي لارې لرو او د خپو مزل لارې لرو چې دلته دا لارې تر اوسه دغه نوی پلان کې تر یو حده پورې چې هغه لارې چې ضرورت و مونږ پوستې ورته هغه کړي، نورم کمرې ورته لګولي، بالونونه او دم ټینګ کړی دی. ولی بعض هم ویل بیا هم باید ووایم چې ځینې مشکلات چې مثال خلاوې چې پیادلار نه لرو مونږ پخپو مزل دی دا لارې چې کابل ته وصل شوي دي دغه لارو کې مونږ تدابیر امنیت نیولې دی ولی تروریستی حملات چې په کابل کې کېږي دا داسې نه دی چې هغه انتحاریان مجهز دغه په یونیفورم او په دغسې سنبال راشي ننوځي کابل ته ولی په هر صورت هغوی هم د بعضې فرعي لارو نه مثال استفاده کوي چې مثال بعضې مواد کابل ته ننباسي یا انتحاریان
موږ لیدلي دي چې زیاتره وخت د کابل نه د باندې وځو کابل ته ننوځو په اصلي لارو فرعي لارو خو بیا هم هلته وینو څه ډول چې لازمه ده امنیتي ځواکونه هسې تلاشي نه کوي یوازې موټر ته ګوري نور پرېږدي موټر
دغه وروستیو کې که تاسو ته پته یي چې د کابل امنیتي دروازې مسؤلیت ملي اردو ته وسپارل شو تاسو
ګانډیزون ورسره همکار ده که نه
ملي اردو ته فرقي اقصد یزدې ته وسپارل شو او تاسو په دغه ساحو کې اوس که ولاړ شئ وګورئ په ډېر منظمه توګه په ډېر جدي توګه دغه تلاشيګانې روانې دي.
څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې وسله وال ساتل کېږي. آیا په دې برخه کې له تاسو سره کشفي استخباراتي معلومات شریکېږي؟ که شریکېږي تاسو یې پر وړاندې څه اقدام کړی دی؟ تر اوسه هم څومره لاسته راوړنې درلودې؟
لاسته راوړنې چې موږ لرو دغه تروریستان چې په کابل کې نیول کېږي او په سلهاوو یې فعلاً په بندیخانو کې زمونږ پروت دی او نیول شوی دی امنیتي ځواکونه دغه د ښه همغږۍ خاطر منځته راغلی دی او موږ ښه همغږۍ د ملي امنیتي ځواکونو سره شته او دغه کشفي او استخباراتي راپورونه شریکېږي یو بل سره او په دغه وجه موږ ډېر کسان تر اوسه نیولي دي او بندیان کړي.
تاسو ویلی سئ چې د کابل ښار کومه ساحه ډېره زیانمنه سیمه ده؟ هغه ساحه چې هلته توریستانو ځالې کړي دي. تاسو خو کشفي استخباراتي معلومات رسېږي، د کابل کومه سیمه ده؟
په دغه وجه چې موږ تعدیدات په کابل کې کم کړو نه نو موږ عملیاتونه لرو. مثال په ولسوالیو کې موسیع ولسوالۍ کې، خاک جبار ولسوالۍ کې نن زموږ عملیاتونه روان دي او همداراز د ښار په ګوټ ګوټ کې زموږ ګزمې توضیح شوي دي چې چیک او کنټرول په ښار کې لرو. ولی دښمن ته ټول هدف دی، هر ځای ته که ونشي کولی چې ځان هدف ته ورسوي داسې ځای کې ځای له منځه وړي چې هلته عام خلکو ته ضرر.
تاسو مخکې یادونه وکړه که د کشفي استخباراتي معلوماتو په اساس باندې موږ عملیات کو ډېر لاسته راوړنې لرو، هغه کورونه چې تاسو داسې وسله وال یرم نیولي دي د څه ډول خلکو کورونه وو؟ د چارواکو کورونه وو؟ عادي کورونه وو؟ څه ډول کورونه وو؟
هغه کورو کې چې عملیات شوي دي تاسو که معلومي څو موده مخکې د کوټي سنګي په قلاوایت کې د یو کورنه د یو داعش مرکز غوندې استفاده کېده او ډېر وسایل پکې وو، هغه د امنیتي ځواکونو له خوا نه ونیول شو. خو زمونږ چانیز عملیات په ښار کې هم دوام لري، په ولسوالیو کې هم دوام لري چې تر څو وکولی شو چې هغه هدف چې دښمن لري چې مثال په کورو کې ځاله جوړېږي هغه موږ له منځه یوسو.
د داعش مرکز تاسو نیولی دا کور چا پورې اړوند؟
دا د کابل ښاریانو پورې اړوند. نو دلته خو خلک د خلکو کورونه وو، شخصي کورونه وو.
یو بله موضوع چې په دې وروستیو کې د کابل ګارنیزون په ښار کې د بې پلټ موټر و همدارنګه د زرې یا د تورو شیشو موټرو د چلولو کمپاین پیل کړی ده. تاسو موږ ته ویلی چې دا کمپاین اوس هم روان ده، تر اوسه پورې څومره لاسته راوړنې لري؟ څومره تاسو موټر نیولي دي؟ څومره تورې شیشې تاسو پینې کړي دي؟ او په دې برخه کې له کومو خنډونو سره تاسو مخامخ یاست؟
بعض ورځې کې موږ په یو ساحه کې دا کمپاین لرو، بعض ورځې کې په بلو ساحاتو کې موږ دا کمپاین لرو، بعض ورځې کې په لیک کمیات سره دا کمپاین مختوړو، باز ورځ کې مونږه دا په لوی کمیات سره د
کمپاین اوسم روان ده.
کمپاین روان ده او په دغه موده کې د زرها او موټر نه مونږه تورې شیشې پاکی کړی دي. ډیر موټر چې به پلیټ دي یا اسناد نه لري، فقط اسناد د هم د ترافیکو په همکارۍ د یو سل یو زون د قمندانۍ او د ګرنیزون به دوی سپارلی دي هغه ته ګمرک ته.
د کمپاین سره بیا هم موټر لیدل کېږي ډېر زیات؟
خو یو خو د کابل نفوس ماشاءالله د شپږ میلیون نه پورته ده، بل ډېر وسایط په کابل کې سره ټول شوي دي چې تعداد هم زیات دی. ولی دا کمپاین دوام لري، مونږ امیدوار یو چې دا خلک او زمونږ چارواکي د ګارنیزون سره همکاري وکړي تر څو مونږ وکولی شو چې دا تورې شیشې د کابل د ښار نه د موټر نه پاک کړو او دا د کابل ښاریانو دپاره لوی یو تهدید دی. تورې شیشې درلودل موږ که زمونږ مشران او د مسلم کاریو کې مونږ وش کول شي دغه مکمل دغه تور شیشه قانون لمایزوي شو چې دلته دغه دغه اورک شي
کوم تاسو دا نو کلوډي به پلیټ موټر مونږ نیولې دي ام درنګ تور شیشه سپینې کړي دغه کوم سپینې کړي دي موټر نیولې چا پرې زیاتره اړوند کوم خلکو
خب تاسو به ډیره خه معلومه یې چې تاسو چې تور شیشه موټر ګرځي او هغه تور شیشه معمولا یا بلان کوروزري یا به ډیر مثال ماډر والا موټر دی ولی ډیر کابل خاریان دا وس نه لري چې نمونه موټر واخلي خو معمولا معلومیږي چې دا د کوم خلکو او پیسه دارانو
نو څوک دي دا
تاسو باید بهتره معلومه تاسو د چرایان د کلاټ شی وګوري چې د چا موټر
مو خو ست تلاشی نو کوم موټر ودرو تاسو خو موټر تلاشی کوي ګوري
خو دا څه ده بیا ورځ تاسو دعوت او چې زمون ګروپ سره لاړ شي هلته وګوري چې څوک دی هغه به تاسو د نشدې نه وګوري
که من نشریف یار سب سمک تم وخرا که درن اوریدون کو داو دا ازادی رادیو دا حقیقت سده پروگرام تر بل بیا تاسو په خدای سپارم کامیاب اوسئ مننه